د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي له امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلې دي. په امریکا کې ډیره د افغانستان د سولې د څار نا دولتي ټولنې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی دی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې ده او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیڅ چاته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. آصف درانی له پښتو یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولای شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیځ اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی دی. له دې تقریبا 4 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسی اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خمینی روغتون ته لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 15مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په محبت ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې وکړي چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه یې هېڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د کورتپا خبري اژانس راپور له مخې ګلوانی له یوه مخالف کورد ګوند سره یو ځای شوی و. کرملین تایید کړی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قمندان بغاوت وکړ سره لیدلی. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې وو د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قمندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین ضد جګړې ته دوام ورکوي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه هم نور جزئیات ورنه کړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سبا سره مخامخ شي. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2-3 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بلې هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو دریمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمه په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره به توپیر وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا په خوا ګټلې. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15مه نیټه په هند کې پیلېږي هم افغانستان لومړی لوبه چې د جولای په 9مه به وي له بنگلاديش سره پلان شوې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې هر هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په اساس په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کولای شي.
تاسو د یون سیکورټی کونسل ریزولوشن وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحاله که نه خوشحاله دغه ریزولوشنز امپلیمنټیبل ده.
د مقتدر خځو غورځنګ د سنگر ځایونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه وایي طالبانو د خځو اقتصادي سرچینې هم وترولې. د څښاک د اوبو له کمښت څخه د کابل ښاریانو له شکایتونو مو هم خبرو. میرمن ادبی بهیر د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت د هغه یادونه جوړه کړې وه.
پلومنی برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو او بیا په دوهمه برخه کې د هنر پر اغیز باندې مونږ خبري وکړلې.
په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې شاربو چې وایي طالبان په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره باید د یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي.
سړی حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدرمن اوریدونکو ورزو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي او هر هیواد حق لري چې د همدې پریکړلیک پر بنسټ حل تر هغه پنه خکړي. اسف دا خبره او بخې اسف دورانی دا خبره پرون د پښتو پنوم پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه د هم ویل دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وو نو ځکه امریکایي بي پيلوټ الوتکې هغه په نخښه کړ. په دې اړه جزئیات امید ظاهرمل راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف دورانی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بي پيلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایي بریدونو دفاع کوي او وايي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو پونوملي او پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کول شي وویل.
بالکل کول شي. پدې چې بیا تاسو د یون سکیورټی کونسل رزولوشن 1368 او 1373 وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشاله که نه خوشاله دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده او څوک چې ټررس لري تر جواب دی چې هغه څنګه د ستاپه خاور.
وقت دا طالبانو لبیازلی رسید ورسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځنی نور ولایتونو او ترخوای پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړی دي. ترخوای د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په خپل ورسته مرکه کې چې تلونی اوس خصوصي ټلویزیون سره یې کړی د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلی و چې د امریکا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوي وکړي. خو آصف دورانی په خپل مرکه کې پر روښانه ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤول ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای تایید کړی دی. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګ وکړه او زیاته کړه.
امریکایان هلته حمله کړې ده په افغانستان کې. ایمل الزواهری په کابل کې هغه یو نون ټررست دی. هغه د رزولوشن 1267 او رزولوشن 1373 لاندې راځي چپټر 7 دی. دا ته په زوري به دا انفورس کړي.
د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نه شوه. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تیر میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د آصف دورانی د نوي څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي داسې مال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایی بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوری نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشتي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. ترخوای هند او په خپل د امریکا د متحده ایالاتو بیلابیلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي د پولي خدماتو پر شرکتونو یو لړ نوي محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان بانک ویان وایي صرافیانې او د پولي خدماتو شرکتونه نور نو نشي کولای چې له مشتریانو امانت پیسې واخلي او یا مشتریانو ته پور ورکړي. خو صرافان وایي داسې مهال چې په افغانستان کې بانکونه هم د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی پر صرافیو محدودیتونه اقتصادي ستونزې نور هم زیاتولی شي. همایون هیواد او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک وايي صرافي او د پولي خدماتو شرکتونه له دې وروسته نشي کولای چې له مشتریانو امانت واخلي او یا هم مشتریانو ته پور ورکړي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري په هغه ویډیو کې چې د یک شمې پورز نه وخت د دې بانک پر ټویټر خبره شوې د یو شمېر نورو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نو موړی وايي
د صرافي او پولي خدماتو وړاندې کوونکي نشي کولای چې له مشتریانو څخه امانتونه واخلي، مشتریانو ته پور ورکړي، د ادایونو سیستم عملیات برابر کړي، د بایولرونکو سندونو خدماتونه وړاندې کړي او د بایولرونکو سندونو د لیک سیستمونه وکاروي.
د افغانستان بانک ویان هم د شنوای چې صرافي او د پولي خدماتو شرکتونه د ثبت لپاره نور نشي کولای چې غیر رسمي کتابونه وکاروي او هم دا ډول هغه اشخاص چې جواز نه لري د صرافي او د پولي خدماتو د ترسره کولو اجازه نه لري. خو ځینې صرافان بیا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه لستونزو سره مخ دي او خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولای، په صرافیو محدودیتونه لګول اقتصادي ستونزې نور هم ډیرولای شي. په کابل کې یو صراف اسحاق علي احمدي وایي
تر هغه ځای چې موږ ګورو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه په بازار کې پیسې نشته چې یو کسبګر په هغه کار وکړي. که چیرې پیسې امانت صرافیو ته ورکول کېدي، صرافانو کولی شول چې دا پیسې بازار ته تصدیق کړي او دا کار د هیواد د اقتصاد لپاره ډیر ښه و.
یو بل صراف حاجي بهرام زدران که څه هم وایي تازه لګېدلي محدودیتونه به د ده پر کار ډېر اغېز ونه لري، خو نوموړی غوښتنه کوي چې د افغانستان بانک ته د جوازونو په برخه کې د صرافانو ستونزې حل کړي او د هغوی د کار د قانوني کېدو لپاره د جوازونه ورکړي.
ځنه خلکو پیسې جمع کړي دي او نمائندګۍ مخشتي دي، خو د مونږ افغانستان بانک نه د هیله ده او د غوښتنه ده او د مخایشته چې دغه څومره صرافان چې دغه غوښتنې کې د جواز دغه ته بیټولو ته جواز ورکړي.
اقتصاد پو محب شریف وایي که څه هم په صرافیو او د پولي خدماتو په شرکتونو تازه لګېدلي محدودیتونه به په لنډ وخت کې تاواني وي، خو په خبره یې په اوږد مهال کې په دې خاطر چې افغانستان په مالي برخه کې له بندیزونو سره مخ نشي دا اقدام ګټور بولي. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه پورې په سپین لیست کې دی او هیڅ ډول مشکل نه لري. کچیر دغه معاملات زیات شي، زما ویره دا ده چې نړیوال به د افغانستان په ضد باندې بیا ګام پورته کوي. اما په یو ډول باندې د صرافیو معاملات محدودول که په لنډ مهال باندې کوم ضرر هم لري، خو په اوږد مهال باندې کچیر قانوني منظم او شفاف کړی شي دغه کړنې دا د افغانستان او صرافانو د افغانستان بانک او د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دي.
د طالبان حکومت تر دې مخکې هم په صرافیو او د پولي خدماتو په شرکتونو یو لړ بندیزونه لګولي وو او هم دا ډول د ضمانت په پیسو کې زیاتوالی راوستي وو چې له امله یې صرافانو اعتراض هم کړی وو. د صرافانو په وینا لا هم یادې ستونزې نه دي حل شوي او د ډیرو صرافانو جوازونه نه دي ورکړل شوي، چې د دوی په خبره له امله یې ځینې صرافان د هیواد پرېښودو ته هم اړ شوي دي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري. یو شمیر معترض خځې چې ځان د افغانستان د مقتدر خځو غورځنګ بولي د سنگارتونونو د بندیدو د پریکړې په خبرګون کې وایي چې طالبانو له خځو وروستي اقتصادي بنسټونه هم وتروړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د زمری د میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنگارتونونه فعالیت نشي کولی. د مقتدرو ښځو غورځنګ په یو بیان او ځینو ویډیوګانو کې چې ازادۍ راډیو ته یې رالیږلي ویلي چې طالبانو په تیرو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي.
یو شمیر معترضې ښځې چې ځانونه د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ غړي معرفي کوي وایي د طالبانو لخوا د ښځینه سنگارتونونو تړل کېدو خو د چې دوی د ښځو له ځپونکو کړنو لاس نه اخلي. د غورځنګ د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې طالبان په جنسیتي اپارتایډ تورن کړي چې له قوله یې د دوی وروستي اقتصادي بنسټونه یې هم ترې واخیستل. په دې اعلامیه کې زیاته شوې طالبان وروستیو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي. خو د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ یوې غړي ازادي راډیو ته رالیږلې ویډیو کې د خپلو مبارزو د دوام په اړه ویلي
طالبانو د افغان ښځو ژوند بحران ته وړی او د محدودیتونو په لګولو سره ښځې له ټولو ټولنیزو سیاسي فرهنګي او ان ابتدایي حقه چې زده کړه ده محرومې کړي دي. طالبانو په دې سیاستونو سره ثابته کړه چې د شل کاله وړاندې سیاست نه دی بدل شوی.
وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنگارتونونه د فعالیت حق نه لري. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر په یوه ویډیو کې ادعا وکړه چې دوی دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته پکتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ خپل اعلامیه کې لیکلي د هغو ښځو غږ چې نږدې دوه کاله کېږي د خپلو حقونو د غوښتو لپاره واټونو ته راووتې او اعتراضونه یې وکړل په ټپېدو دی. د اعلامیه کې دا شوی چې اوس یو شمیر خزی د خپل کورنیو د لګښتونو د پوره کولو لپاره په عامو لارو واټونو کې کار کولو ته راوتی دي. په یو شمیر هغه ویډیوګانو کې چې د افغانستان د مقتدر خوز غورزنګ ازادي رادیو ته رالیږلي لیدل کېږي چې له دې خوزو دوی په چادري کې د یو واټ تر څنګ ناستې دي، تر مخه یې تلایخي او له خلکو غواړي چې د 500 افغانیو په ورکړې سره خپل ځانونه وتلي. مشتریانو د پام را اړولو لپاره د دې خوزو غږ په یو ویډیو کې ثبت شوی او وروسته بیا په ژړغوني غږ د چادرۍ لاندې یو متن په دې ډول ولولي.
موږ د معترض خوځو له ډلې یو، خو د بېوزلۍ بېوزګارۍ او لوږې له امله مو دا کار پیل کړ. لوړې زده کړې او لوړ مهارتونه لرو، خو څه وکړو چې د باعزته کار اجازه نه لرو.
تیرو دوه ورځو کې یو شمېر نور معترض خوځو هم د طالبانو لخوا په افغان خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله اعتراضیه غونډې جوړې کړې وي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، زده کړو او کار برخو کې په افغان جنو او خوځو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغان جنو او خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړي او په دې اړه یې د نورو غوښتنې او وړاندیزونه رد کړي دي.
د مقتدر خوځو د غورځنګ د اعتراض په اړه راپور مو اوریده. یو شمېر نجونې او ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له تحصیل او کار بې برخې شوي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د نجونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د طالبانو محدودیتونه د دې سبب شوي چې په منظم ډول ارواپوهانو ته ورشي. یو شمېر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو اخته ډېر نجونې او ښځې دوی ته مراجعه کوي.
د سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستي او محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوې او دې ناهیلۍ پر رواني ناروغي اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم با گریا و با
له پوهنتون و شړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنی شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیل پاتې کېدو زمونږ پر روان ناوړه اغیز وکړ. بې فکره او ناهیلي شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنګه څه کمې شوې.
حل ګرځیده
دیوی دولتي ادارې په خوانی کارکونکو کې خاطرې ازادي رادیو ته ویل د کار او مالی عاید د لاسټلو له عمله ناروغه شوی او اوس هم رواني حالت خنه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت می ډیر خراب او اوس هم داسې دی. ما له و ډاکټر سره خبره کړې و پونی کې د وسلې کور ته راته ما ته به مشورې را کولې. ما به ترې لګلک استفاده کوله. رواني حالت می لخ شو. له ماشومان سره به می توتري خواله کوه او په کور کې به می شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ارواپوهان هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو د شمېر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو و متخصص ایمل صافی ازادۍ رادیو ته ویل
مثلا ډیپریشن، استراپ، نو امیدي
زکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دند له لاس او تلو لامل کیږي. نو دا وضعیت ستونزې زیږي. په ژور خفګان او ناهیلي د اخته کسانو شمیر ډیر شوی. زکه په لومړی ورځو کې اټکل دا و چې خوانځي او په هنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو وس ژور خفګان او ناهیلي ډیر شوی ده. خو کې زمونږ ناروغان ډیر شوی
زیات شول ورو به افزایش می واشه.
بلورت ارواپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د مرکز ته پورتونکو رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر دوه برابر لري شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناست کوله، اوس دا ناست دوه برابر ډیر شوی. د بیلګې په توګه په خوا کې زموږ مراجعین ولا سو کسانو نو اوس دوه نیم او اندرې زره کسانو ته رسیدلی. هو دا خبره رښتیا ده. زموږ مراجعین ډیر هغنجون او خزي دي چې په هنتون او مکتب په مختړل شوی او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
گزارش در متاسفانه
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه غنه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لوري لزده کړو او کار د بې برخې کېدو له امله پر رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یو ارواپوه خلې لیکلي ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هیڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بیرته ستنی نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپوه واشنگټن پوسټ ویلي چې افغان میرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپړ شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان میرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړي. په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د خزینه سنگرتونونو تړل وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان روانو مسایلو ته ورزو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د یو خپلواکي ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوی دي. دغه احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. روسیې تر دې مخکې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژل تایید کړي. اسد الله لودین او د موضوع نور تفصیل.
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکاو د رښتینی انساني بای یو راس ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو او یو شمیر نورو سرچینو استفاده شوې ده. دا ارزونه داسې مهال خبره شوې چې د اسوشیټډ پریس اجانس په وینا، کیف او مسکاو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبل معلومات په وخت نه شریکول. نوې خبره شوې احصایوي ارزونه د روسیې د دوه خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیا زونا او میدوزا لخوا چې په تبیید کې فعالیت کوي ترسره شوې. میډیا زونا د بی بی سی له روسی څنګه سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوسټونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیستې ده. له دغې لارې د همدې جولای میاشتې تر ومې نیټې د 2,423 روسی سرتیرو مړینه مشخصه شوې. پر دې سربیره د احصایې د راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوې چې ښیي 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیه د پام وړ زیاتوالی ښیي چې سنونه یې د 1500 او 900 کلونو ترمنځ دي. د روسیې خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میدوزا د جرمني د توبنګن پوهنتون د وڅیړونکو دیمیتری کوبک په همکارۍ موندلې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې لپاره نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت سملاسي د دغې خبرې شوې ارزونې په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې خبريالان او فعالان وایي په دغه هیواد کې د پوځي مرګ ژوبل په اړه راپور ورکونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده، او هغه څوک چې دا کار کوي زورول کیږي او له جنایي احتمالي تورونو سره مخامخيږي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 3,000 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په 13 فبروري میاشت کې د بریتانیا دفاع وزارت ویل د اوکراین په جګړه کې به په تقریبي ډول د 3,000 په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. روسیې بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوې ارزونه کې ویل شوی چې لا هم یو شمېر روسان ترې تام دي چې مړینه یې تایید نه ده، او ترڅنګ ویل شوی چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه هم نه ده شامل چې په لوهانسک او دونسک سیمو کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنگيږي.
له خبرونو ور اخوا
سموګ راګل ازادي رادیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وای په دوه درې ورځو کې یوازې د یو یا دوه ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو ګټه خستای شي، چې دا د دوی په وینا د خوراک او څښاک لپاره هم بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت ترڅنګ په ټانکرونو کې د اوبو له قیمتۍ نه هم شکایت کوي.
شم اوب رسانی هم مراجعه کړم،
دوه بور سوالو شرکت تلاړو، ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړی دي، موږ خود به درې ورځو کې دوه ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بای ګرمي
په دې سره وړي کې موږ دومره وبل روچي یوازې د څکاک لپاره کیږي. دا خالي او منځلو حویلې منځلو او دا سنور ضروري کارونه لپاره اوبه نشو پیدا کولای. کابل د سېدې چې هر کور دوه یادري ونی په حویلې کې لري، هغه ته کیدی اوبه نشو ورکولای.
د اوبو د کمښت ستونزې د لامل شوي چې د اوبو یو شمیر شرکتونه د کابل په بیلا بیلو سیمو کې د ټانکرونو لاره اوبه وپلوري. خلک وایي د اوبو د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د پل خشک اوسنکه علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام د غو ټانکرونو څخه 6 لیټر اوبه له 150 تر 1500 افغانۍ پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 2.5 ساعتونو وروسته دو درې ورځې پس اوبه یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي، ټانکر په 150 هم 1500 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نو موړې ازادي روبته وویل
د یو وخت په بسیار کم شته، خصوصا د
پدې وختونو کې اوبه ډېرې کمې شوې. په تیر بیا په بلاکونو کې په اپارټمنونو کې بيخي اوبه نه وي. دوه درې ورځې وروسته اوبه راځي، هغه هم د شپې 12 بجې، یوه بجې، دوه بجې، ټول شپه وي خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي. دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو باخلو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رسو را حسی وچدی. حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لرنده چی خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی ککی ستلونو سرا کتار و لروی
و مختل پا دیاره دی طالبان دی حکومت دی اوبو او بریخنا وزارت نظر هم بلی رو. خود دیده وزارت وین اختر محمد دیده راپور ترخ پریدل و پوریز من پختنو تا زواب و نبیلی. خود تردی مخی دیده وزارت ویلی و چه کابل دی اوبو لکه مخت سر مختی او سکال دیزمکی لان دی اوبو کچا تر درینی مترو پوریخ کتا شویده. دی اقلیم دی بدلون او وچکالی لعمل دی افغانستان دی پلازمین پا گردون پیاوش میر خارونو که دی اوبو دی کم مخت سونزه زیاد شویده.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو د دې خبرونه په پای کې یو رستای راپور لرو. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر پروند مشهور کیسه لیکوال او ناولیست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په پار د هغه د ادبي خدماتو او اثرو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیره لیکوالو خځو د احمدی پر ژوند او اثرو خپل مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2023 کال د جولای په 10مه د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
کورونا او باسړه شو خو د افغانستان د ادبي کړي او داسې غمای لزان سره یو وړ چې غم به کله هم سوړ نشي. نصیر احمد احمدی هغه څوک چې په لړن وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډیر څه ورکړل. نن دار واخه د احمدی دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاخ په 19مه د کورونا ناروغي لامل وفات شو. د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر پرون وخت په خپل ځانګړي غونډه کې د هغه یا تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بیلابیلو برخو یې خبري وکړې. د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر وی غړی او کیسه لیکوال زلانور د دې غونډې په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا غونډه په دوو برخو وشل شوې. بچ په لومړۍ برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو او بیا په دوهمه برخه کې د کار یا د هنر پر اغیز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وای دی غونډه کې لدیر شو زیات افغان لیکوالونجونو او میرمنو ګډون کړی وو چې په لسکونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر یو بل غړی کیسه لیکواله میمونه کامران چې په خبره دار واخه د احمدی آثار او نه لیکواله جوړه کړي وایي هغه په خپل آثارو کې افغان میرمنو ته خدمت کړي او د دوی د ژوند ناخوالی انځور کړي دي.
نصیر احمد احمدی ټولنې او په خاصه توګه میرمنو ته خدمت کړي دی چې د هغو ژوند ناخوالی په خپل لیکنو کې یاد کړي دي. په ټولنه کې د خزو په بدبختۍ، په خزو ظلم، تعلیم نه کول، خزو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولای بونه او ورتیاوی په ګوته کړی دی. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د آثارو د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نو موړی وای چې دار واخه د احمدی هر لیکنه او هر پنځونه د ټولنې د درد هنداره و. ل نصیر احمد احمدی لکتر لګه 25 چاپ شوی آثار پاتې دي چې ډېرې ناولونه دي. ل دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیک، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوګونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د دورستای ناول د غنی ځاله یادولای شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدی آثار د حقایقو هنداره بولی او زیاتوي چې د هغه په آثارو کې د تاریخ هیر او رک څپر کې هم راتازه شوی دی.
نصیر احمد احمدی چې اوس له موږ سره نشته، پښتو کیسه ای ادب ته شتمنه پانګه پرېښې ده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې غلي کلی دي، د حقایق هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په 55 کې لورې ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر څپر کې د ده په ناولونو کې را تازه شوي ژوندي شوي دي. بغدادای پیری یو کار بیلګه ده.
د افغان خځو انلاین ادبي بهیر وای د دوی لخوا د نصیر احمد احمدی د دوهم تلین د ځنګړې غونډې مقاله په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان خځو انلاین ادبي بهیر